نننای افغانستان د یو نامه راډیو خبرونه
هغه څه چې تاسو ته لومړیتوب لري په دې خبرونه کې
د ښځو حقونه
ښه حکومت ولی
بشري حقونه
سوله او پرمختګ
دا او ډېر نور څه
د نننی افغانستان په خبرونه کې د نننی افغانستان د خبرونه ګران اوریدونکو سلام تاسو د روغتیا او خوشحالۍ په هیله دادی د دې اونۍ خپرونه چې موضوع د اسلام او بشري حقونه زه تورپیکۍ امرخیلې درته وړاندې کوم. هیله من یم چې د خپرونې تر پایه راسره ملتیا وکړئ او راټول شوي مطالب مو د پام وړ وګرځي. د یونما یو له اصلي ماموریتونو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا ټاکل شوي په هیواد کې د بشري حقونو د حالات ښه کیدل دي. یونما د بشري حقونو د تامینولو په موخه او د نورو برخو لکه د ملکي وګړو د خوندیتوب د ماشومانو او ښځو حقونو او داسې نورو برخو کې د مهمو کاري لومړیتوبونو په درلودلو په هیواد کې په فعالیت بوخت دی چې د بشري حقونو د حالت په څیړلو وخت په وخت رپورټونه چمتو او وړاندې کوي. خو تر هر څه دمخه په دې خپرونه کې د اسلام لیدلوری د بشري حقونو په اړه څه دی؟
اسلام نظام زندگی برای بشر است از طرف خالقشان.
اسلام همه غشان چه طول مسلمانان پوهیگی او عقیده لری چه ده بشری جوان نظام ده ده پاک خدای لخواه بلو بندگانو تا
پا اسلام که بشری حقونو تا سمره پاملره نشوه
همه غرقم چه دی اسلام په چوکات کې دی مونږ دی ملی قوانینو په چوکات کې پر راس کې واقع دی او هیڅ څوک نشي کولای چې یو چا حیات دغه نه سلب کړي. په بین المللي قوانینو کې هم دغه حق ته په ډیره درنه سترګه کتل شوی ده.
دا هر څه به وروسته راشي. خو لومړی باید یونما هندار از مال همکار څخه واورو چې په یوه اونۍ کې د یونما ځینې فعالیتونه پکې رانغاړل شوي. زما همکار او د یونما هنداره
د روژې مبارکې میاشتې په ویاړ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس حسام پیغام په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په استازیتوب غواړم د روژې مبارکې میاشتې له امله چې د حرمت او سولې میاشت ده خپلې نیکې پیرزوینې وړاندې کړم. هیله مند یم د افغانستان خلک به وکړی شي چې له دې مهال څخه د تفکر، صبر او زغم لپاره ګټه پورته کړي. په ځانګړي توګه د روژې د مبارکې میاشتې په اوږدو کې زه د جګړې پر ټولو ښکېلو غاړو غږ کوم چې د دې میاشتې درناوی وکړي او افغان کورنۍ پرېږدي چې په سوله ییزه فضا کې خپل عبادت وکړي. تمه ده د روژې مبارکه میاشت د سولې او ورورولۍ په فضا کې بشپړه او په افغانستان کې تلپاتې ټیکاو ته لاره هواره کړي. په کندهار ولایت کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د یوې ټلویزیوني بحث پر مهال د خزینه قاضیانو، څارنوالانو او مدافع وکیلانو پر اړین رول ټینګار وشو چې باید په قضایي چارو کې ترسره کړي. په دې بحث کې د ژورنالیزم، حقوقو او سیاسي علومو پوهنځیو د محصلینو په ګډون شاوخوا 80 تنو برخه اخیستې وه چې د یونما لخوا تنظیم شوی و. په کندهار کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون ویاند عزیز اکرمی وویل یوه خزینه قاضی یا مدافع وکیل په حق ستونزو تر نورو ښه پوهیږي چې ښځې ورسره مخ دي، خو له بده مرغه موږ خزینه قاضیانې او مدافع وکیلانې نه لرو چې شتون یې ډېر اړین دی. د دې بحث په بهیر کې ګډونوالو د سیمه ایزو شوراګانو، جرګو او نورو خپلمنځي حل لارو په پرتله د رسمي قضایي سیستم پر اهمیت رڼا واچوله. د ملګرو ملتونو په ملاتړ په کابل کې د یوې جوړې شوې غونډې پر مهال دولتي چارواکو او د خلکو استازو د دولت او کروندګرو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړ کېدو بحث او خبرې اترې وکړې تر څو هغه لارې چارې ولټوي چې د هیواد د اقتصادي ودې په موخه د کرنې څانګه پراختیا ومومي. په سنتي ډول کرنه په افغانستان کې د هیواد د اقتصاد لویه برخه جوړوي، خو د وروستي اټکل پر بنسټ اوس مهال د افغانستان صادرات د وارداتو په پرتله ډېر لږ دي. په نوموړې غونډه کې د کرنې، اوبو لګولو او مالداري وزیر، د کابل والي، سیمه ایزو مشرانو او د خصوصي سکتور استازو برخه اخیستې وه تر څو نړیوالو مارکیټونو ته د افغانستان د محصولاتو د لیږد لپاره لارې چارې ولټوي. په کابل کې د یونما د سیمه ایز دفتر مشرې ګبریلا ایربارنی د دولت او سوداګرو ترمنځ د اړیکو پر اهمیت ټینګار وکړ او ویې ویل کرنه د کابل او په ټولیزه توګه د ټول هیواد د راتلونکي لپاره حیاتي اهمیت لري.
ګران اردونکو، که چیرې غواړئ د یونما او د هغه د فعالیتونو په اړه لا ډېر پوه شئ نو کولی شئ د یونما پښتو فیسبوک پاڼې www.facebook.com/yonama.pashto ته ورشئ او هلته یې په اړه معلومات ترلاسه کړئ. همدارنګه که غواړئ چې پښتنو او نظرونو ته مو په خپرونه کې ځای ورکړو نو همدلته په فیسبوک کې د یوناما پښتو په پته راسره شریکولی شئ. همدارنګه هغو دوستانو چې خپل نظرونه په یوناما پښتو فیسبوک پاڼه کې موږ ته پرېښي دي د خپرونې په وروستیو شیبو کې به ورته خپره کړو. له موږ سره اوسئ په دې خپرونه کې. ګرانو بیا هم خپرونې ته ښه راغلاست. لکه څرنګه چې مو د خپرونې په پیل کې وویل، زموږ اوسنۍ خپرونه بشري حقونو او اسلام موضوع ته ځانګړې شوې ده. بشري حقونه یو له لومړنیو او بنسټیزو حقونو څخه شمېرل کېږي چې هر انسان په فطري او ذاتي بڼه له هغه څخه برخمن کېږي. د بشري حقونو د اعلامیې او نورو نړیوالو اسنادو مطابق دغه حقونه د نه سلبېدونکي، نه لېږدېدونکي، تفکیک نه منونکي او له تبعیض نه پرته ځانګړتیاوې لري. نو ځکه د نړۍ په هر ګوټ کې خلکو پورې اړه لري او هیڅ وګړی دغه حق له یو بل څخه اخیستلی نه شي، سربیره پر دې چې خلک پرته له نژاد، ملیت، جنسیت او داسې نورو سره برابر او یو شانته دي، همداشان هیڅ انسان پر یو بل برتري نه لري. دغه حقونه چې په نړیوالو او ملي قوانینو کې هم شتون لري، طبیعي یا قانوني حقونه په بر کې نیسي. د بشري حقونو نړیواله اعلامیه یو نړیوال تړون دی چې د ملګرو ملتونو په عمومي مجمع کې د 1948 د دسمبر په 10 نیټه د پاریس په ښار کې تصویب شو. نوموړې اعلامیه له دویمې نړیوالې جګړې وروسته جوړه او تصویب شوه او د لومړي ځل لپاره دغه حقوقي اعلامیه چې ټول انسانان د هغه وړ دي په نړیواله توګه اعلام شوه. افغانستان چې د ملګرو ملتونو غړی هیواد دی، د دې اعلامیې په تصویبېدو کې لومړنی هیواد و چې د بشري حقونو اعلامیې ته یې مثبته رایه ورکړه. د دې تر څنګ افغانستان یو مذهبي او سنتي هیواد هم دی، مګر دا چې په دې قانون کې ګډ ارزښتونه د نړیوالو بشري او اسلامي حقونو ترمنځ څه او کوم دي، د یوناما دفتر د بشري حقونو د دفتر له غړي ابوالاحرار رامسپور څخه به واورو.
دا جوته سوید چې د بینالمللي بشري حقونو او د اسلامي حقوقو په منځ کې د ډېری موازینو په سر مشترک نقاط موجود دي. دا د خوشحالۍ ځای دی ځکه چې د اسلامي حقوقو یو منبع هم فطري یا طبیعي حقوق دي او د بشر د بینالمللي حقوقو عمده منبع هم طبیعي یا فطري حقوق دي. کله چې موږ او تاسو د بشري حقونو په موازینو باندې تمرکز کوو، نو هلته که چیرې موږ د ژوندانه حق ګورو، د کار حق ګورو، مثلا د رضایتمندانه واده کول حق ګورو، یا مثلا د گشت و گذار حق ته زیر شو، یا مثلا د تعلیم و تربیه حق باندې متوجه اوسو، نو دغه ټول حقونه خوشبختانه په اسلام کې په ډېره جوته توګه، په ډېره واضحه توګه، په صریحه توګه په اسلامي حقوقو کې شتون لري. نو څوک نشي ویلی چې د بین‌المللي بشري حقونو په منځ او د اسلامي حقوقو په منځ کې ډېر توپیر شتون لري.
د یوناما دفتر د بشري حقونو له غړي ابوالاحرار رامسپور څخه مو واورېدل. په بېلابېلو ټولنو کې ټولنیزو ځانګړو معیارونو ته ارزښت قایل دي او هر یو دغو ارزښتونو ته له بېلابېلو زاویو څخه ګوري.
اکمل مسدزه هم د پکتیا پوهنتون د حقوقو سیاسي علومو پوهنځي محصل. زما لپاره ستر ارزښت ژوند کول دي، هغه هم په داسې حالت کې چې د ژوند سره یو ځای اسانتیاوې هم موجود وي چې په هغه کې امن راځي، زده کړې دي، تر څنګ یې صحیح مسایل دي او ډېر داسې مسایل دي چې ژوند پورې تړلی دي او د ژوند په ښه کولو کې مرسته کوي.
زما نوم ساحل منګل ده، په پکتیا ولایت کې یو مدني فعال. د ارزښتونو په اړه باید دومره ووایم چې انسان ډېر ارزښتونه لري او ډېر ارزښتونو ته اړتیا لري، خو شخصا ما ته د تعلیم ارزښت او د سولې ارزښت، دغه دواړه ارزښتونه ډېر مهم دي او شخصا زه یا نور هیوادوال دې ته ډېره اړتیا لرو.
نوم مې کامران دی، د ګردیز اوسېدونکی یم. که چېرته موږ ټولنیز ارزښتونه ونه لرو نو فکر کوم په ملي کچه به هم ستونزې ولرو. مثلا زموږ ټولنیز ارزښت دی همدردي او بل سره خواخوږي لرل دي، یا ټولنیز غم لرل دي، یا د افراد مخه نیول دي. که چېرته مثلا موږ په ټولنه کې زغم ونه لرو یا په ټولنه کې یو له بل سره خواخوږي ونه لرو، نو فکر نه کوم چې موږ په ملي کچه تر دې حده ورسېږو چې په خپلو کې دی دا همدردي او خواخوږي قایمه کړی سو.
لکه څنګه مو چې وویل، د بشري حقونو له اساساتو یو هم د انسانانو برابري ده. اسلام د دې موضوع په اړه څه وایي؟ د دې پوښتنې ځواب به د کندوز ولایت د سلام پوهنتون له علمي مرستیال کاغلی سمیع الله دانشیار څخه واورو.
اسلام نظام زندگی برای بشر است از طرف خالقشان.
اسلام هماغه شان چې ټول مسلمانان پوهیږي او عقیده لري چې د بشری ژوند نظام د پاک خدای لخوا خپلو بندگانو ته د دې لپاره چې پاک خدای انسانان د ځمکې پر مخ پیدا کړي، نو پاک خدای باید یو نظام لیک دوی ته واستوي چې د هغه په رڼا کې بندگان خپل ژوند تنظیم کړي، د انسانیت اړیکه له انسانانو او د انسانانو اړیکه له خدای او طبیعت سره ټینګ او تنظیم کړي. د پاک خدای دغه نظام اسلام نومیږي چې اسلام انسان او بشر ته رالیږل شوی، نو ځکه د هر انسان او مخلوق په نسبت ډېره زیاته پاملرنه لري. هغه څه چې انسانی وړ دی او هغه څه چې د انسان په نسبت ارزښت لري، پاک خدای هغه د یوه حق په توګه انسانانو ته ورکړی او انسان یې اشرف مخلوقات او خپل استازی د ځمکې پر سر پیدا کړی او هغه ته یې عقل ورکړی. د نورو ټولو مخلوقاتو په نسبت انسان ډېر لوړ ځای لري. نو کوم حقوق چې د اسلام سپېڅلي دین انسان ته ورکړي، هیڅ بل مکتب یې نشي ورکولی.
دین مقدس اسلام ته هیڅ مکتب دیگی به او حد نسبت به اهتمام و توجه کرده نمیتونه.
ښاغلی دانشیار د کندوز ولایت د سلام پوهنتون علمي مرستیال و چې ویل یې په اسلام کې هم ټول انسانان سره برابر دي. نژاد، دین، مذهب یا کوم بل شی نشي کولی چې یو انسان له بل څخه غوره وګڼي، ځکه ټول د یو شان حقوقو خاوندان دي. نو ټول انسانان د قانون پر وړاندې یو شان دي او توپیر پکې نشته. مګر په افغانستان کې په ځینو برخو کې لا هم ستونزې شتون لري چې له یو شان حقوقو برخمن کېدو موضوع تر پوښتنې لاندې راولي، لکه د نجونو او هلکانو د تعلیم حق، چې د افغانستان په ځینو برخو کې نجونې د تعلیم اجازه نه لري او نشي کولی د هلکانو په شان تعلیم وکړي او داسې نور موارد. په دې اړه مو د افغانستان د بشري حقونو د خپلوا کمیسیون له غړي ښاغلي شمسالله احمدي څخه وپوښتل.
دا چې په افغانستان کې اوس عملا دغه ستونزې شتون لري، د دغه ستونزو اساسي لامل موږ په دې کې وینو چې په افغانستان کې د خلکو د پوهې د سطحې ټیټوالي اساسي لامل د دې ده چې خلک اصلا د ښځینهو په حقونو باندې پویوي نه لري. یعنی که موږ د اسلام سپېڅلي دین هغه اصولو ته ځیر شو، هغه حقونه چې اسلام ښځو ته ورکړي، متاسفانه چون په افغانستان کې د پوهې سطح په ټیټه کچه کې قرار لري، خلک پرې نه پوهېږي. بنا د نه پوهېدلو له امله دوی د ښځو دغه حقونو باندې پښې وي. اوس په افغانستان کې په ډېرو مواردو کې که چېرې یوه ښځه غواړي چې واده وکړي، یعنې د خپل د خوښې کس سره، دا د دغه منفي رواجو د واکمنۍ له امله فورا ده باندې شرعي محکمې، لکه چې تاسو وینئ چې په افغانستان په ګوټ ورځینو کې دایرېږي او حتی په ډېرو مواردو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. در حال چې د اسلام نظر اصلا د خپل نکاح چې یو عقد ده د ښځینه او د نارینه ترمنځ چې دوی کورنۍ جوړي، او دا باید د ایجاب او قبول په بنا باندې، یعنی دوه اساسي شرط په نکاح کې چې هغه ایجاب او قبول نه باید شتون ولري. که چېرې دغه اصل شتون ونه لري، دغه نکاح باطله ده. یا په ډېرو مواردو کې ناوړه دودونه واکمنۍ لري. د ناوړه دودو د واکمنۍ له امله متاسفانه ډېری انسانان زیانمن کېږي، چې زیاتره په دې کې ښځې متاسفانه په افغانستان کې. د اسلام په هیڅ اصولو کې نشته چې ښځینه باید تعلیمه محرومه شي، ولې په افغانستان کې د رواجو د واکمنۍ له امله په افغانستان کې په ډېرو کورنیو کې کورنۍ پلار میندې خپل اولادونه نجونې خپل نه پرېږدي مکتب ته لاړ شي. اساسي لاره دا ده چې خلکو ته زمینه د زده کړې داسې مسایل چې تر څو د افغانستان ټول خلک د خپل حقونو نه یو روښانه تصویر ولري.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون غړی ښاغلی شمسالله احمدزی و چې د ستونزو په اړه یې خبرې کولې. ګران اوریدونکو، د خپرونې په دې برخه کې راځئ چې د نننۍ افغانستان د راتلونکو خپرونو په اړه واورو. ګرانو اوریدونکو، زموږ یوه راتلونکې خپرونه د سولې په راوستو کې د دیني عالمانو ونډې په اړه ده. که چیرې په دې اړه کومه پوښتنه یا نظر لرئ، نو د یوناما پښتو فیسبوک پاڼې او یا هم د یوناما ریډیو ات یون دات او جی برېښنالیک له لارې له موږ سره شریک کړئ. هڅه به وکړو چې نظر ته مو په خپرونه کې ځای ورکړو او پوښتنې مو له چارواکو څخه وپوښتو. په یاد ولرئ چې موږ ستاسو پوښتنو او نظرونو ته سترګې په لار یو. د افغانستان د بشري حقونو د خپلوا کمیسیون له غړي شمسالله احمدزی څخه مې پوښتنه وکړه چې د بشري حقونو د ستونزو د حل لپاره باید څه وشي او د دوی فعالیتونه تر کومه په هیواد کې د بشري حقونو په تامینولو کې ګټور تمام شوي. هغه وویل
د دغه نقشې د منځولو لپاره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دې په خاطر چې د افغانستان خلک د بشري حقوقو سره آشنایی پیدا کړي، بلکې پیدا کړي او دوی پوه شي خپل اساسي او انساني حقوقونه د نورو څانګو د جوړېدو تر څنګه یو یې هم د آموزش څانګه د زده کړې څانګه دوی په مشخصه توګه دنده لري چې دوی خلکو ته مختلفو اقشارو اصنافو ته دغه پیام ورکړي چې بشري حقوقونه چه دي، خلق څنګه خپل د دغه قانونه باید برخمن شي او دولت په دغه اړوند سمو کړکیتون لري.
د افغانستان بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له غړي شمس الله احمدي څخه مو واوریدل. د دولت او نورو بنسټونو ترڅنګ ځینې نورې مدني ټولنې او بشري فعالین هم په دې اړه په هیواد کې په فعالیت بوختي تر څو ښه بشري خدمتونه د هیواد ټولو وګړو ته پرته له هر ډول تبعیض څخه په یو شان توګه وړاندې کړي. د دې مدني فعالینو له ډلې یو هم ښاغلی ضیا مبلغ دی.
ایجاد برابری در یک اجتماع تنها مسئله
په یو ټولنه کې د برابرۍ جوړول یوازې شرعي، حقوقي او د ښځو مسله نه ده، بلکې دا د یوې ټولنې د پرمختګ او پراختیا مسله ده. په هغه ټولنه کې چې په هغه کې تضاد او نابرابري شتون ولري او ښځې په ټیټه کچه کې وي، هغه ټولنه هیڅکله هم پرمختګ ته نه رسیږي. زما انداز دی که چیرې یوه ټولنه غواړي چې د ټولنې نابرابرۍ له منځه یوسي، باید لومړی ریښې وپېژني. دوهم، ځینې ناسم باورونه دي چې زموږ د خلکو ترمنځ شتون لري، او دریم، هغه ناسم دودونه چې زمنګ په ټولنه کې دي. د دغه ناسم دودونو په اړه باید موږ له خلکو سره کینو خبرې وکړو، تر څو چې خلک پوه شي چې دغه ناسم دودونه زمنګ د ټولنې د پرمختګ سبب نه کیږي، بلکې زمنګ د هواد د بیرته پاتې کېدو لامل هم همدا ناسم دودونه دي. دویم، د قوانینو اجرا کول دي. که چیرې دولت دا هوډ ونه لري چې په ټولنه کې په ځواکمنۍ سره قانون پلی کړي، نو هر څوک به له خپل موقف څخه چې په ټولنه کې لري ناوړه ګټه پورته کړي. د قانون ټینګښت یوه بله موضوع ده چې کولی شي د نابرابرۍ موضوع حل کړي، او د بې وزلۍ له منځه وړل هم په دې لاره ډېره مهمه خبره ده.
حاکمیت قانون موضوع دیگری هست که میتونه به ایجاد برابری بیانجامد. رفع فقر هم بسیار مهم هست.
مدنی فعال ضیا مبلغ و چې د خپلو فعالیتونو په اړه خبرې کولې. د خبرونه په دې برخه کې راځي چې د ژوند د حق په اړه چې د بشري حقونو یو له بنسټیزو حقونو څخه شمیرل کیږي خبرې وکړو، چې په ملي او نړیوالو قوانینو کې هم ورته اشاره شوی. مګر په افغانستان کې داسې خلک هم شته چې دغه حق له خلکو اخلي. دا چې اسلام په دې اړه څه ویلي، د کندوز ولایت د سلام پوهنتون له علمي مرستیال ښاغلي سمیع الله دانشیار څخه به واورو.
بدون شک که حق حیات یکی از حقوق طبیعي هر انسان.
پرته له شکه چې د ژوند حق د هر انسان بنسټیز او طبیعي حق دی. هر انسان چې د نړۍ ته راځي، نو د ژوند کولو حق لري، او هیڅوک باید دغه حق له انسان څخه وانخلي. زموږ ګران اسلام د ژوند حق یو له محترمو حقونو څخه شمیري. هیڅوک حق نه لري چې د انسانانو د ژوند پر وړاندې کوم حق محدود کړي. یوازې په هغه وخت کې اسلام ورته د وژلو حق ورکوي چې هغه قصدن یو بل انسان وژلی وي، او هیڅ شک هم پکې شتون ونه لري. ثلاثمه حاکم هم د هغه اعدام او قصاص باندې حکم ورکړی وي، او په پای کې هم مسلمان او حاکم خلیفه د ثلاثمه محکمې پریکړه لاسلیک کړی وي، ځکه چې دا خبره د ټولنې د نورو غړو د ژوند د خوندیتوب لپاره تطبیقوي چې نور وګړي په ټولنه کې په آرامه ژوند وکړي، او بیا نور هیڅوک دا جرأت ونه کړي چې د نورو ژوند واخلي.
جرأت یې نه کړن چې په حیات انسان هم مداخله وکړي.
د ژوند د حق په اړه مو له ښاغلي دانشیار څخه واورېدل چې په اسلام او نړیوالو بشري قوانینو کې هم هیچ چا ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د چا ژوند پرته له کوم دلیل څخه واخلي، نو باید هر وګړی دغه حق ته درناوی ولري. اسلام داسې یو دین دی چې ټولو ته یو شان حقونه ورکړي، او هیڅوک یو پر بل غورهوالی نه لري. مګر سربیره پر دې ځینې په دې اند دي چې بشري حقونه له اسلامي ارزښتونو سره یووالی نه لري. راځئ په دې اړه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له غړي ښاغلي شمس الله احمدي څخه واورو.
په ډېروی مواردو کې د بشري حقونو هغه اساسي منبع او منشأ د اسلام سپېڅلی دین ده، لکه د ژوند حق. ژوند یو الهي تحفه ده، پاکله انسان ته تحفه کړې ده. هیڅوک حق نه لري چې بې د مجاوز د قانونه دغه ژوند دغه حق واخلي. دا مخیل دین چې د بشري حقونو هغه تقنیني اسنادونه دنیاوال منځ ته راوړي. د اسلام د سپېڅلي دین له پیدایښته چې سوال سپیړی کی چې د اسلام سپیشلی دین منځ راغله دا اصل په هغه وخت امر شو تاسو په بیجان کې څکل چې د اسلام سپیشلی دین منځ راغې په هغه وخت په عربستان کې نجونې ژوندۍ خښېدې په لومړی ځل باندې د اسلام سپیشلی دین د اصول او د عوامرو سره سم دغه عمل منع شوه یا د پخپله د انسان د ژوند ته د درناوي مسله ده چې نورو مسلو کې مثلا په اسلام کې تبعیض ځای نه لري هغه انسان پاک حالت نږدې ده چې هغه متقی سړی ده
سربیره پر دې افغانستان د ملګرو ملتونو سازمان غړی هیواد دی چې د قوانینو کنوانسیونونو او دې ته ورته موضوعګانو اجرا کولو ته ژمن دی نو ځکه باید په ټولو برخو کې ملي او نړیوال قوانین په پام کې ونیسي او پر بنسټ یې خپلې پریکړې وکړي مګر افغانستان باید په خپلو پریکړو کې څه ډول دواړه قانونونه یعنی هم د بشري حقونو نړیواله اعلامیه او هم ملي قوانین چې له اسلام څخه سرچینه اخلي په پام کې ولري د پښتنې ته باید د یونما د بشري حقونو د دفتر غړی ښاغلی رامزپور ځواب ورکړي
افغانستان دولت ځینو بینالمللي مواثقو کنوانسیونونو د بشري حقونو اسنادونو امضا کړي ده الحاق کړي ده او هغه به اسنادونو باندې ژمن دي نو د افغانستان حقوقي سیستم هم دا ښیي چې باید دغه مواثق دغه اسنادونه د افغانستان د ملي قوانینو له لارې انعکاس پیدا کړي ځکه چې افغانستان یو له هغو جمله هیوادونو څخه دی چې یو بین المللي کنوانسیون یا د بشري حقونو یو سند چې امضا کوي هغه مستقیما افغانستان کې د یو قانون حیثیت نه پیدا کوي هغه باید د افغانستان په قوانینو کې انعکاس پیدا کړي او هلته منعکس شي تر څو چې بیا خپل د عملي کولو لاره ورته پیدا شي نو دې په اساس خوشبختانه په دغه وروستیو کلونو کې چې افغانستان ډیری بشري حقونو اسنادونه امضا کړي دي لکه د اعلامیې نه نیولې مثلا د بشر هغه نړیوال اعلامیه چې په 1993 کې تصویب شو د ملل متحد لخوا د هغې نه وروسته چې کوم کنوانسیونونه دي د مدني سیاسي دغه ټول کنوانسیونونه چې افغانستان لاسلیک کړي دي خوشبختانه چې د مونږ او تاسو په ملي قوانینو کې تر ډېرې اندازې پورې انعکاس پیدا کړی او نن سبا هغه کوم مقننین چې په افغانستان کې د قانونګذارۍ په برخو کې کار کوي دوی مجبور او مکلف دي او د دوی وظیفه او خوشبختانه تر ډېره کچه پورې دوی خپل وظیفه هم په ښه توګه ترسره کړې دي چې دوی د هغه مخکنۍ قوانین موجوده کوم مسودې چې راځي دوی د بشري حقونو هغه کوم تعهدات چې افغانستان دوی هغې سره مقایسه کوي او د هغې نه وروسته بیا تصویب ته یې وړاندې کوي
ګران دوستانو دا وه زموږ اوسنۍ خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه د خپرونې په دې برخه کې راځئ چې د هغه شمیر هیوادوالو نظرونه چې د یونما پښتو فیسبوک پاڼه کې له موږ سره شریک کړي زما له همکار څخه واورو
مصدق اکرم اسحاقزی په خپله تبصره کې لیکلي دا چې د اسلام ارزښتونو ساتنه مهمه ده نو اسلام هم بشریت ته په احترام سره ګوري یو حدیث شریف کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی هیڅ عرب پر عجم او عجم پر عرب لوړتیا نه لري اسلام لاندې ارزښتونو ته قایل دی انساني کرامت مرسته او همکاري همدارنګه فریدون هوتک لیکلی دی د بشری حقونو ټول قوانین له اسلامي ارزښتونو سره ورتهوالی لري بغیر د دوو مادو څخه احمد سهیل یوسفزی وایي کچیری موږ د بشری حقونو کنوانسیون ته ځیر شو نو لورای ښکاري چې تر ډیره د اسلامي ارزښتونو او بشری حقونو ترمنځ ګډ ارزښتونه شتون لري حکوم حقونه او ارزښتونه چې نن پرې خبرې کیږي اسلام ډیر پخوا په ډیره خبره انسان ته ورکړي فاطمه فاروقزاد لیکي کچیری اسلام له روخانه لرلید څخه وګورو نو کوم بشری حقونه چې نن پرې خبرې کیږي په حقیقت کې له اسلام څخه سرچینه اخلي چې قرآن د اسلام قانون دی پرته له دې نور قانونه ناقص دي امان شایان هم په خپله تبصره کې لیکي زما له انده د بشري نړیوالو او اسلامي قوانینو ترمنځ ګډ ارزښتونه دا دي د اسلام له انده انسان د انساني کرامت څښتن دی او له بشپړې ازادۍ څخه برخمن دی چې هم د ټاکلو او هم د ټاکنې حق لري کریمه رحمانیار لیکي زما له انده د بشري نړیوالو او اسلامي قوانینو ترمنځ ګډ ارزښتونه دا دي چې د ښځو او نارینه وو حقونه یو شان دي له تاسو څخه غوره هغه دی چې د تقوا درلودونکی وي محمد احمدی لیکي زما له انده انساني کرامت او د نارینه وو او ښځو سپین او تور د ټولو حقوق یو شان دي طاهر شجاع لیکي زما له انده عادلانه محاکم د اسلامي او بشري حقونو ګډ ارزښتونه دي حاجی عبدالقادر فولاد وایي مګر زموږ په اساسي قانون کې د بشري حقونو په پام کې نیول حتمی دي اسلام انسان ته ډیر ارزښت ورکړی او هغه یې د خدای استازی د ځمکې پر مخ بللی په قرآن پاک کې انسان یا آدم ذکر شوی چې موخه یې ښځې او نارینه دواړه دي او په وروستۍ تبصره کې عبدالوهاب کروخي لیکي ډېر هیوادونه قانون منونکي دي خو ځینې نور قانون منونکي نه دي چې د فساد د پراختیا لامل کیږي او یوه بېلګه یې افغانستان دی.
محترم اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ خپل نظرونه له موږ سره شریک کړئ. ګرانو، که چیرې زموږ د خپرونې په اړه نظر یا نیوکه لرئ، که چیرې غواړئ هغه موضوعګانې چې تاسو ته ډېرې مهمې دي او غواړئ له موږ سره شریکې کړئ، نو کولی شئ د 0995 او یا هم د 0995 شمېره ټلیفون او یا هم د یوناما ریډیو @un.org برېښنالیک له لارې له موږ سره شریک کړئ. همداشان کولی شئ موږ د یوناما پښتو فیسبوک پاڼه کې هم ومومئ او خپل نظرونه له موږ سره شریک کړئ. تر بیا مو الله ملشه.